پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. پرې خپرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او هیواد یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې نوې ژمنې کړې دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې فرمان لاسلیک شوی دی. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، په دوهم نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې نوریاس نوری ته غوږ شئ چې خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته په سفر کې له خپل افغان استاري د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني او افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل. د کندهار چارواکي د دې ولایت په میوند او معروف ولسوالیو کې د دولت یو دیرش وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې دې وختو خبر ورکوي. د امریکا دفاع وزارت ویل له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو امر لاسلیک شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته په سفر کې له خپل افغان ساری د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني او افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل. نوموړی نن سهار وختي کابل ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغۃ الله احمدی په یو خبری کنفرانس کې وویل چې ښاغلی قریشی د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې خپلې اعظمي هڅې وکړي.
ما بر گفتگوهای مستقیم میان طالبان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کردیم. پاکستان نیز تعهد سپرده تا در این امر هم تلاش هایش بکنه.
افغان ولسمشر اشرف غنی سره د قریشی د کتنې په اړه د ارګ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو او مسایلو، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت، د سولې د پروسې او د بین الافغاني مذاکراتو د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړې او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري مهمه وبلله. په څه کم دوه اونۍ کې دا کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوهم سفر دی. ښاغلی قریشی د قوس په 23مه کابل ته په سفر کې د افغانستان، پاکستان او چین دوهم درې اړخیزه غونډه کې پر ګډون سربیره د افغانستان د حکومت له مشرانو سره هم کتلی وو. په کابل کې له سفر وروسته قریشی نن په یو ټویټر کې په یو پیغام کې لیکلی چې له افغان مشرانو سره د سولې په اړه ګټورې خبرې درلودي او بل تمځای به هم ایران وي. هغه ویلي چې د سولې د هڅو د پرمختګ لپاره سیمه ایز همکاري مهمه ده. خبرونه له ازادۍ رادیو اوري. د کندهار چارواکي د دې ولایت په میوند او معروف ولسوالیو کې د دولت یو دیرش وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې دې اوختو خبر ورکوي. د کندهار د امنیه قماندان سکرتر قسیم آزاد وایي تیره شپه افغان ځواکونو د معروف ولسوالۍ اړوند په توغړي او منیبند سیمو کې د طالب وسلوالو پر هغه موټریس کاروان برید وکړ چې له سیمو څخه د سیمې څخه د تیرېدو په حال کې وو. د آزاد په خبره په دغه برید کې 12 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. نوموړی وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم بهرنیو هوایی ځواکونو د وسلوالو یو موټر په نښه کړی او پکې سپاره و کسانې وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د آزاد په خبره برید تیر ماخستن د بهرنیو هوایی ځواکونو الوتکو د میوند ولسوالۍ اړوند شلغمی سیمه کې ترسره کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان امنیتي چارواکو د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د غزنی چارواکي وایي غزنی ښار ته څیرمه د قلاتي په سیمه کې څلورو وسلوالو یوه طلاق شوې میرمن په ډزو وژلې ده. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شل کلنه ښځه و میاشتې وړاندې د کورني تاوتریخوالي له امله له خپل خاوند جلا شوې وه او د خپل پلار په کور کې اوسېده. نوري زیاته کړه چې پرون ماښام شاوخوا 15 بجې کور ته څلور وسلوال ننوتي وو. هغه یې وژلي او ورور یې هم ټپي کړلی دی. وسلوال له سیمې تښتېدلی دي. د نوري په خبره د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو امر لاسلیک کړی دی. د متحدو ایالتونو پوځ هم تایید کړی چې له سوریې د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان لاسلیک شوی دی. د امریکا ولسمشر د دسمبر په 19 نیټه له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. ویل چې په سوریه کې داعش ځپل شوی او سرتیری بیرته ستنیږي. د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو غړو او د واشنگتن نړیوالو متحدانو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې انتخابونه کړي دي. ځینو منتقدانو له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه په دغه هیواد کې له کرد وسلوالو سره خیانت بللی او یو شمیر نور بیا ویلي چې دا به ایران او سوریې ته چې په سوریه کې فعال دي روسیه ته چې په سوریه کې فعال دي برای ور په برخه کړي. متحدو ایالتونو په 2015 کال کې سوریه ته خپل ځمکني ځواکونه استولي وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه به سوریه کې د ایران د دایمي حضور د مخنیوي لپاره د اسرائیل هڅې بندې نه کړي. نتنیاهو پرون وویل موږ به په سوریه کې د ایران د پوځي حضور پر ضد خپلو اقداماتو ته دوام ورکړو او هلته به خپل فعالیتونه پراخ کړو. له سوریې څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ پر پریکړې لکه څنګه چې مخکې مو وویل سخت انتقادونه شوي دي. زیاتره منتقدان په دې باور دي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو و طلبه په دې هیواد کې ایران او روسیې ته برای ور په برخه کړي. او د ایران د بشري حقوقو د زنداني مدافع وکیل نسرین ستوده خاوند رضا خاندان په ایران کې توقیف خوشی شوی دی. دا خبره د هغه مدافع وکیل محمد مقیمی پرون یکشنبه په فیسبوک کې کړی ده. د مقیمی په خبره د خاندان تر خوشی کېدو وروسته هم میرمن ستوده او هم بل فعال فرهاد مسیمی خپل غذایی احتساب پای ته رسولی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه.
آزادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام کې رسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی، اسلام آباد وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره به خپلې وروستۍ هلې ځلې وکړي. دا موضوع به په یو تحلیلي مرکه کې هم وڅېړو. د خوست له شیخ زاهد پوهنتون څخه سکال د نجونو په ګډون سلګونه محصلین فارغ شوي دي.
شیخ زاهد پوهنتون 1492 تنه محصلین جامع ته وړاندې کړي دي چې 459 محصلین دي.
د کونړ والی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له یو شمیر مشرانو سره د سولې خبرې روانې دي.
دغه سره مناسته شوی ده، دغه سره ملاقات شوی ده او دا ملاقات به ان شاء الله دوام ورکو.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د دفاع وزارت وایي له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه فرمان لاسلیک شوی دی. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې لپاره خپلې وروستۍ هلې ځلې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی نن په یو خبری کنفرانس کې ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په یو ورځني سفر کابل ته رسیدلی او د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره هم کتلی. ټاکل شوی چې ښاغلی قریشی به نن له افغان ولسمشر سره هم وګوري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپور کې.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې لپاره خپلې وروستۍ هلې ځلې کوي. نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو ورځني سفر لپاره نږدې 9 بجې کابل ته راورسید او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی وایي چې په لومړي سر کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره وکتل او دا وري په سیمه ایزه کچه په افغانستان کې د سولې په تړاو پر مسولیت اخیستنې ټینګار وکړ. خاغلی صبغت احمدی دا هم ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدا شان په دغه خبرو کې ژمنه وکړه چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي.
یک موردی که این بار پاکستان زیاد روش تاکید کرد، مسئله مسئولیت پذیری مشترک منطقه برای آوردن صلح در افغانستان بود و حکومت جدید پاکستان بر تعهدش مبنی بر عدم مداخله در سیاست داخلی جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کرد.
تکل شوی چې خغل قریشی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وګوري د بهرنیو چارو وزارت وایان صبغت احمدی وای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلدی وروسته د سیمه هیوادونو روسی ایران او چین ته هم د افغان سولې په اړه سفرونه وکړي. دا په 13 ورځو کې کابل ته د خغل قریشی دوهم سفر دی. خغل قریشی تر دې مخکې د روانې میاشتې په 15 نیټه هم د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه سفر په اړه 13 ورځ رسنۍ په لیګلی بیان کې د سیمه هیوادونو ته د خغل قریشی د سفر هدف له غونډیو هیوادونو سره د تماسونو د ساتلو په برخه کې د پاکستان د پالیسۍ یو برخه ګڼل ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان په ګډون د سیمه هیوادونو ته په سفر ووزی چې 13 په ابوظبي کې د افغان طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمن مخامخ خبرې وشوې چې 3 ورځې دوام وکړ. په دغو خبرو کې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون کړو. او تکل صاحب، تازه خبر ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی دي. د دغه کتنې جزئیات لا نه دي په ډاګه شوی. په دې اړه به وروسته اوریدونکو ته معلومات ورکړو. مالي تکل صاحب،
ډیر زیاته مننه. اکرام صاحب، قدرمن اوریدونکو، د کابل کې د ازادۍ رادیو د خبريال په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او د پاکستان حکومت یو ځل بیا ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې هیڅ راز مرستې او هڅې به ونه سپموي. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د پاکستان د هڅو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې له مسلې نه ډېره ګټه پورته کړې. د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان منتقد احمد سعیدی وای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په همدې خاطر کابل ته راغلی چې د افغانستان د سولې له مسلې نه نوره ګټه هم ترلاسه کړي. له ښاغلي سعیدی سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې ده. ښاغلي سعیدی، د مرکې په پیل کې د پاکستان د هڅو په اړه وویل:
په دې ورځو کې د افغانستان په واره کې پاکستانیانو ته لوی اختر دی. لوی اختر په دې مانا چې پاکستان غوښتل چې امریکا مستقیما د طالبانو سره مذاکره وکړي. دا کار وشو. طالبان ارزو درلوده، پاکستان ارزو درلوده چې یو وار بیرته پاکستان مطرح شي، چې ترامپ عمران خان ته نامه ولیکل د ځان خواهش وکړه. بل خبره هم دا ده چې امارات متحده عربي سعودي چې د پاکستان یاران دي، په دې قضیه کې شریک شو، په دې معاملې کې شریک شو. اوس حکومت افغانستان آماده شو چې طالبان منهی چې نیاز سیاسي په قدرت کې سرتاسری هم جانب شریک شي. دا د پاکستانیانو آرزو د دې لپاره قریشي راغلی چې د دې نور هم برابرزوري وکړي په خپل ګټه کې.
انه فکر کوي چې پاکستان له دغه حالت نه له هر خوا په ګټو کې هم د نړیوالې ګټې او هم له افغانستان طرفه
دنیا ته داسې پاکستان وښیل چې پاکستان نقش لري، پاکستان هر څه کولی شي، د پاکستان عزت اوچت شو. افغانستان هم مجبور ده چې پاکستان ته هر حد یغل یو لوک اشاره ورکړي چې تاسو لطف محرمات غواړو. بل بیا نه د امریکایان مطرح ده. امریکایان اوس د طالبانو په مخ کې زنګول شو، یعنې زانو وهل، په زنګول شو، نور به هر څه د پاکستان به ګټه کوي.
بله، خو ښاغلی سیدی، فکر کوي چې پاکستان به دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې صادقانه او رښتینې همکاري وکړي؟
چون دغه سولې د پاکستان به ګټې دي، د پاکستان د حامیانو په ګټه کې دي. بله، پاکستان دا کار کوي چون د پاکستان به ګټې دي، د پاکستان د حامیانو په ګټه کې دي، نه د افغانستان د ټول ملت په ګټه کې.
د سیاسي چارو کارپو په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې او په دې اړه خپل نظر څرګنداوه چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې د پاکستان ژمنې هسې تبلیغاتي خبرې دي او پاکستان غواړي چې له دې لارې په خپله ګټه د ځان لپاره کار وکړي د نړۍ په کچه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمونږ خاګ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. دا وخت د غرمې 12:15 دي. د خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واورئ چې فیروزه عزیزی چمتو کړي.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي سږکال یې د هیواد په 4 ولایتونو کې تر 215 د اوبو لګونې پروژې پلي کړې. د دغه وزارت نه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د اوبو لګونې پروژو په تطبیق کې 2.9 میلیارد افغانۍ لګول شوي او 50,000 کرنیزې ځمکې ورسره خړوبې شوي دي. د افغانستان د کرنې وزارت په خبره له دغو پروژو نه 1.2 میلیونه افغانان برخمن شوي دي. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر دې وړاندې 50% کرنیزې اوبه د ناسم مدیریت له امله ضایع کېدلې، خو د دغو پروژو په پلي کېدو سره د اوبو دغه اندازه ضایعات 15% راکم شوي دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې ډیری ځمکې د اوبو د نشتون له امله شاړې دي او که د اوبو لګولو لازم سیستمونه رامنځته او د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي، دا به تر ډیره په دغه هیواد کې کرکیله پراخه او د بزګرو اقتصاد پیاوړی کړي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي سږکال په دغه ولایت کې د زعفرانو محصولات زیات خو قیمت یې راټیټ شوی دی. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر سعد خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل په 1990 مریز کال کې په دغه ولایت کې 1.5 ټنه زعفران تولید شوي، خو د 1 کیلو زعفرانو قیمت 450 امریکایي ډالر دی، حال دا چې مخکې به 1 کیلو زعفران تر 2,000 ډالر پورې پلورل کېدل. د ښاغلي خطیبی په خبره د دغه ولایت ګڼ شمېر خلک د زعفرانو د کښت په برخه کې په کاروبار بوخت دي او له همدې درکه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 1.5 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,320 افغانۍ، 1.5 کیلو بوري بوره 1,320 افغانۍ، 1.5 منای بوري وریجه 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، 1 یورو 80 افغانۍ 40 پوله، 1 انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 70 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، 1 ایراني تومان 50 افغانۍ 50 پوله، 1 هندۍ کلداری 1,080 افغانۍ او 1 پاکستانۍ کلداری 500 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې ورزو ټاپ نړیوالې موضوع ته چې دا د وړاندې کیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو فرمان لاسلیک شوی دی. د فرانسې خبري اژانس د امریکا د پوځ د ویان پرونی خبرې راخیستې دي چې ویلي دي د سوریې په برخه کې اجرایوي فرمان لاسلیک شوی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره صالح محمد صالح د شیبه چې د موضوع البته تعقیب کړی دا په سټوډیو کې را سره دی. صالح صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. د امریکایي پوځیانو د وتلو د فرمان جزئیات څه دي؟ دقیقا څه پکې ویل شوی دي له سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په فرمان کې؟
ډېره مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو فرمان لاسلیک شوی دی. سی این این ټلویزیوني شبکې ویلي چې دفاعي چارواکو د دغه فرمان لاسلیک کېدل تایید کړي دي. دې شبکې د بل مقام خبري هم راخیستې چې ویلي دي دفاع وزیر جماتیس چې له دغه څوکۍ څخه په لرې کېدو دی دغه فرمان لاسلیک کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره چهارشنبه په ټویټر کې په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي و چې موږ په سوریه کې د داعش تروریستي ډلې په وړاندې بریالي سوي یو. هغه په دې ویډیو کې له سوریې څخه د شاوخوا 2,000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه هم اعلان کړله او ویل چې له دغه جګړه ځپلې هیواد څخه به ټول امریکایي ځواکونه وباسي.
سالی صاحب، له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې له کبله پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ باندې یو لړ انتقادونه هم شوي دي، که د دې انتقادونو په اړه لږ وضاحت ورکړي اوریدونکو ته.
دا انتقادونه اوس هم روان دي. تکل صاحب، د امریکا د کانګرس هم ډیموکراتو هم جمهوریت غوښتونکو غړو هم پخوانیو حکومتي رهبرانو او د واشنگتن نړیوالو متحدانو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړه انتقادونه کړي. ګڼو انتقاد کوونکو ویلي چې له سوریې څخه په ناببره توګه د امریکایي پوځیانو وتل به په سوریه کې له کورد متحدانو سره خیانت وی. امریکایي ځواکونه له 2015 میلادي کال راهیسې په سوریه کې دي چې د سوریې له عرب او کورد متحدانو سره د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. انقره بیا تور لګولی چې د کوردانو دغه جنګیالي له هغو کورد افراطي وسلوالو سره ارتباط لري چې په ترکیه کې فعال دي. نورو انتقاد کوونکو بیا ویلي چې دا به ایران او روسیې ته چې په سوریه کې فعال دي بریاوې په برخه کړي. د فرانسې ولسمشر ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر وروستۍ پریکړه سخت خوشی نه دی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب یې کړې ده. ایمانویل مکرون پرون یکشنبه په چاد کې یوه خبري کانفرنس ته وویل چې ټول متحدان باید یوه او بل ته د باور وړ وي. د ولسمشر ټرمپ ځینو نږدې متحدانو هڅه کړې چې په عامه ولسمشر وهڅوي له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د ولسمشر ټرمپ پر بهرنۍ پالیسۍ د اعتراض په ډول تیره پنجشنبه استعفا وکړه.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. واومریدل چې د امریکا دفاع وزارت وایي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو فرمان لاسلیک شوی دی او ډېر ژر به دا فرمان عملي شي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ ولی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له یو شمیر مهمو مشرانو سره لیدلی دي او له هغو سره د سولې په اړه خبرې روانې دي. د کونړ ولی وایي د هیله من دی چې دا خبرې به له ځان سره ښه زیری ولري. د دې موضوع جزئیات له کونړ د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل ل کومې ورځې چې کونړ ته راغله هڅه یې داده چې د وسلوالو طالبانو سره د جنگ په ځای د خبرو للارې ستونزې حل کړي، چې تر اوسه یې د طالبانو یو شمیر مهمو مشرانو سره اړیکې نیولې او لیدنې هم کړې دي.
دغه سره مناسته شوی ده، دغه سره ملاقات شوی ده او دا ملاقات به ان شاء الله دوام ورکو. مګر په څو برخو کې به کار پیل کړی. لومړی د بساجي انکشاف برخې مخنیوی نوي، دویم د معرف او د سیاحت برخې په وړاندې به ستونزې نه جوړېږي او د موږ نصاب تعلیمي او نظارت باندې موږ لخوا وي. دریم د اوربان په مسایلو نیم بحث روان ده، انشاءالله زه باوري یم چې دا برخه به هم پیاوړې شي.
هغه وای جنگونه او وژنې ستونزې نشي حل کولی بلکې زیاتوي. نو وسلوالو مخالفینو ته هم په کار دي چې جنگ ته د پای ټکی ایښودو دپاره افغان حکومت سره خبرې وکړي.
زه خپله په دوی مې غږ ده چې د افغانانو سره ناستې ته تیار شي. هیله مې دا ده چې دوی مذاکرې پیل کړي او افغانی حل لاره وباسه او افغانی لار ته حل ته ورسیږي.
تر اوسه په کونړ کې د وسلوالو طالبانو قومندانانو او نور مشرانو د حکومت د مسؤلینو سره د شو خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو خلک د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې افغان حکومت سره دې خبرې وکړي، ځکه چې د جنگ دواړو خواو ته افغانانو ته زیان رسیږي.
اوس الله جل جلاله نه موږ سوله غواړو د مخالفینو نه، ځکه چې ډېرې نیتوې شولې په افغانستان کې ډېرې کونډې او یتیمان شولو او الله پاک در رحم وکړي چې نور سوله راشي په افغانستان کې، چې نور د دې جنگ نه لاس واخلي او سوله وکړي. د افغانستان د خلکو سره ټول مسلمانان دي، تو طرفه مسلمانان دي، سوله وکړي او نور جنگ نه لاس واخلي.
نوم می امام صدین ده سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو، امام غک پیدا د څومره زرزر کیږي چې نور د افغانانو دا وینه په یو ول ونه شي او یو سکون او یو آرام ژوندۍ لري، چې دا زموږ لپاره ډیره بهتره. په وسلوالو غک دا د څور د الله لپاره دا وسلې پزمک کې دی او غب او غد خپل نظام سره ودرېږي.
د کونړ والی د ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو مشرانو سره د شو خبرو څخه په داسې حال کې پرده پورته کوي چې 13 په بوزوبۍ کې د وسلوالو طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ خبري وشوي، خو د وسلوالو طالبانو لیگل شوی پلاوی د افغان حکومت هیئت سره له خبرو کولو انکار وکړ.
خبری مجله اوري او سم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د نن ورځپاڼې کتلې او پلنډي سره راتوي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوی.
کابل چھپ ورسپانو پخپلو نننیو گنو کے دا افغانستان پتڑاو دا بیلا بیلو مهم و مسائلو پاڑا لیکنی او سر لیکنی اخبری کڑی تھی میلی ارمان خپلوا کے ورسپانی پخپل اثر مخالق کی لیکنی پدا سے حال کی چھ دے ملی وحدت حکومت دو مرد سو میشتی پاتی دی ولس مشر غنی پی و حیرانون کی اقدام کے امرالله صالح دا کورنیو چارد وزیر او اسدالله خالد دا دفاع وزیر پتوگا وٹاکا ورسپانی لیکی دا پدا سے حال کرا چھ دا دوارا دا ولس مشر دا خوخی ور چیرے نوی پسر مقاله کې دا هم راغلی چې د غټاکنې په داسې وخت کې کیږي چې د سولې خبرې روانې دي او ښکاری چې امریکا او پاکستان سره ډېر نږدې شوي. د سر مقاله لیکونکو باور ښایي ولسمشر دا احساس کړی وي چې راتلونکي بدلونونه داسې لوري ته پاره کوي چې پاکستان به د سولې په خبرو او داسې نظام په جوړولو کې چې طالبان به یې هم یوه برخه وي مهم رول ولري. نو ځکه یې په نظر خپلو دوه مهمو وزارتونو ته د پاکستاني زرو څیرو په ګمارلو اقدام کړی دی. مسیر خپلواکی ورځپاڼې بیا کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه لیکلي دي. مسیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په حواله لیکلي چې شاه محمود قریشي به د سیمې څلورو هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې افغانستان ته هم سفر وکړي. په اعلامیه کې راغلي ټاکل شوی چې دغه سفر نن له کابل نه پیل شي او بیا نوموړی ایران، چین او روسیې ته هم سفر وکړي. مسیر د سرچینې په حواله یادو هیوادونو ته د قریشي د سفر هدف د اړیکو پراختیا ښودلې ده. ویسا خپلواکی ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې ایریک پرنس غواړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کمپنیو ته وسپاري. په مطلب کې وړاندې راغلي له افغانستان نه د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي استلو تر پریکړې وروسته لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې پر ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په تړاو فشارونه زیات شوي دي. ورځپاڼه لیکي امریکایي ورځپاڼه واشنگټن اگزماینر په خپل یو مقاله کې لیکي چې د بلک واټر کمپنۍ پخوانی رئیس ایریک پرنس له ډونالډ ټرمپ سره خپل اړیکې نږدې ساتي او نوموړی دې ته هڅوي چې د افغانستان جګړه قراردادي او خصوصي کمپنیو ته وسپاري. په مطلب کې دا هم راغلي چې د بلک واټر پخوانی رئیس له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو او د امریکا د دفاع وزیر له استعفا وروسته ویلي چې موږ را روان یو.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خوست له شیخ زاید پوانتون څخه سکال نږدې 1100 تنه فارغ شوي چې 450 پکې خځې او نجونې دي. د خوست د دې پوهنتون چارواکي وایي د محصلانو د کرنې، طب، انجینرۍ، ښوونې او روزنې، شریعتو، حقوق، اقتصاد، ژبو، ادبیاتو او څو نورو پوهنځیو کې لوړې زده کړې کړې دي. ازادي رادیو خبريال نجيب الله الوخيل راپور راکوي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون چارواکي وایي چې سکال د یاد پوهنتون څخه نږدې 1100 محصلان فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. د یک شنبه پر ورځ د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس پوهندوی عبدالخلیل افغاني ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په یاد پوهنتون کې د زده کړو د ښه کیفیت له کبله محصلان له لازم و علمي او مسلکي وړتیاو برخمن دي او دوی هیله لري چې ډیری به حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې رسمي دندو لپاره جذب شي. د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس د سکال د فارغانو په باب وویل
سکال شیخ زاید پوهنتون 1499 تنه محصلین جامع ته د خدمت په مخه وړاندې کړي دي چې د هغې جملې څخه 459 محصلین دي فارغین چې کوم دي هغې کې زراعت، طب، انجینری، ښوونه روزنه، شریعت، حقوق، اقتصاد، ژبه، ادبیات، ټولنیز علوم، کمپیوټر ساینس، ویترنری دا پنځه شامل دي.
عبدالخلیل افغانی زیاتوی د زده کړو او تحصیل پر مهال شیخ زاید پوهنتون یو شمېر محصلان کاری زده کړو لپاره ځینو حکومتي ادارو ته معرفي کړي چې په دې کار سره په حکومتي ادارو کې د هغوی د جذب امکانات ډېر شوي دي.
دوی کار هم زده کوي او د دوی سره یو شناخت هم پیدا کېږي. د همدغه شناخت په نتیجه کې چې هلته کله بستونه اعلانېږي چې دوی عملي زده کړې کړي په هغه ادارو کې د کار سره یې بلدتیا موندلې وي نو دوی ته بیا د جذب امکانات پیدا کېږي.
په پوهنتونونو کې یوه بله مهمه مسله په خپله د استادانو د ظرفیتونو او علمي کچو لوړول دي. د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس وایي
15 اویا د مختلفو پوهنځیو استادان چې کوم دي هغه د هیواد د ننه او د هیواد نه بهر د ماسترای او دکترا په پروګرامونو کې مصروف دي.
بل لوري ته یو شمېر کتون کې او د نظر خواندان د ټولنې په ځانګړي ډول ځوان کهول کې د لوړو زده کړو تحصیل او تعلیم د ډېرېدو ټولنیزې اغېزې مهمې بولي او وایي چې په دې سره ولس کې ښکاره فکري، ټولنیز او کلتوري بدلون راغلی دی. د پوهنتون یو تن استاد پوهنمل احمد جاوید شکیب وایي
په مثبتو تاثیراتو کې موږ ویلی شو چې اول یو ستر فکری بدلون یې دلته رامنځته کړی، دویم مهم بدلون یې دا ده چې خلق تحصیل ته او تعلیم ته تشویق شوی دی، دریم دا چې د خلکو د کلتور سطح اوچته شوې ده. له دې سره همدارنګه دغه کوم کسان چې له دې ځینې فارغېږي له پوهنتون نه دوی خپلو کلیو ته ځي، اوله ته په کلیو کې خلکو ته یو مثبت پیغام وړاندې کیږي.
یاد دیوی د خوست شیخ زاید پوهنتون ټول شپاړس پوهنځي لري. په یاد پوهنتون کې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه د 323 خزینه محصلانو په ګډون خواوشا 8000 محصلان په تحصیل بوخت دي.
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام زما رایه زما حق وړاندې کیږي. خو لومړی نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته په سفر کې له خپل افغان ساری د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی او افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی په یو خبری کانفرنس کې وویل چې ښاغلی قریشی له خپل ساری صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې خپلې اعظمي هڅې نسپموي. د کندهار چارواکي د دې ولایت په میوند او معروف ولسوالیو کې د دولت یو دېرش وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د امریکا دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو امر لاسلیک شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه به په سوریه کې د ایران د دایمي حضور د مخنیوي لپاره د اسرائیل هڅې بندې نه کړي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کابل ولایت د رایو بیا شمیرلو څرنګوالي ته ځانګړې کړې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د کابل د انتخاباتو په تړاو دوی ته نیمایي اسناد نه دي سپارلي. لبل خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ټول هغه اسناد چې د شکایتونو کمیسیون غوښتي وو ورسپارل سوي. تفصیل د ناجی صافی په راپور کې
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر راتلونکو څلورو ورځو پورې د کابل د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان خبره کوي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د کابل د انتخاباتو د تقلب او سرغړونو په تړاو دوی ته اسناد نه دي سپارل شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان او کمشنر علي رضا روحاني د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم اسنادو ته چې موږ د کابل د انتخاباتو د څېړلو لپاره اړتیا درلوده په شنی سره چې تر اوسه نیم اسناد هم نه دي لیګل سوي. هلمن یو چې جدن د اسناد موږ ته وسپاري.
د شکایتونو کمیسیون وایي په نتایجو کې ځنډ د دوی کارونه هم له ستونزو سره مخ کړي دي. له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د 9 ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان کړي او ویلي چې د کابل د رای شمیرنې بهیر هم پای ته رسیدلی او تر یکشنبې ورځې پورې به اعلان کړي. خو د دغه کمیسیون یو شمېر کمشنران وایي د کابل په انتخاباتو کې ستونزو ته په کتو ابتدایي نتایج د قوس میاشتې تر پای پورې اعلان نشي.
دا چې عام خلک څه وایي له دوی به یې باورو.
زه محمد نسیم خویشم دا وروره له کمیسیون د انتخاباتو نه دا چې انتخاباتو کې باید څېړنه وکړي او ښه صفا معلومات وکړي. زر د دې نتایج اعلان کړي. د خلک ټول همدغه باندې دي چې اوس دې نتایج اعلان شي، نتایج نه دي اعلان شوي.
زما نوم نجیب الله دی. زه غواړم چې د پارلمان انتخاباتو نتیجه ډېر بژر معلوم شي.
نوم مې عبدالغفار دی. دغه انتخابات زر در زره لارې معلومه شي، رای سفید یا تور سپینه لارې معلومه شي.
دا چې د کابل ولایت رای څه ډول او څنګه وشمیرل شي او لومړني نتایج به کله اعلان شي په بیا شمیرلو کې خوبستون زینبې په دې اړه مو بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسون مرستیال بیان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی ملمانه دي. دواړو ملمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو. سادات صاحب، که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کابل ولایت د رایو نتایج څه وی دي؟
ډېر زیات مننه کوم افغان صاحب، تاسو ته د مینی صاحب ته تاسو ډېرو قدمونه اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د تاسو په جریان کې استئ چې د کابل د 102 د رای ورکونې مرکزونو شمارش د سره تر سره شو، هغه چې هغه هم د ټاکنې شکایتونو کمیسیون فیصله کړې وه. د هغې نه وروسته شپږ دېرش نور محلونه هم دوی راستولي وو، هغه هم وشمېرل شول او همدغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې کار کوي تر څو هغه سیستم ته داخل کړي. تر دې دمه پورې زه ستاسو سره خبرې کوم، 50 دغه معلومات سیستم ته داخل شوي دي او دا نور به هم سیستم ته داخليږي او د راتلونکو نه په سر کې به ان شاء الله د کابل ابتدایي لیست هم خور کړو.
مروه جانې، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ګلی کې وای هغه لازم او اړین اسناد چې د لازم او د انتخاباتو کمیسیون باید موږ ته وسپاري تر اوسه پرې نه سپارل شوی. تاسو معلومات څه ښایي د انتخابات خپلواک کمیسیون وای چې موږ دغه معلومات سپارل دي؟ آیا دغه لازمي معلومات ته سپارل شوی دي؟
سلام تاسو افغان صاحب، سادات صاحب ته اوس موږ ټولو اوریدونکو ته، د شکایتو کمیسیون هغه قانوني حق چې درلود او دوی د دې غوښتنې کوي چې یا باید رایه باطل شي او که بیا نه باطلېږي، دوی باید هغه ټول د ټاکنو مواد دوی ته ورکړي تر څو دوی په خپله فیصله کې له سره تجدید نظر وکړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه مواد چې په کمیسیون کې شتون درلود هغه یې ورکړل، خو ستونزه دا ده چې مواد له پیل څخه تکمیل نه و. مرکزونو او محلونو فهرستونه نه درلودل، ډېرې ځایو بیا کوه قلمي و او ستونزې یې درلودې. د دې تر څنګ ژورنالونو ستونزه درلوده، فورم د نتایج هم ریزل چیټونو ستونزه درلوده. نو که دوی ور هم کړي او دا اسناد تکمیل نه و، نو څه به ورکړي؟ هغه څه چې و هغه په اختیار کې ورکړي دي. او همدا د دې لامل سو چې د کابل د دریم ځل لپاره بیا شمیرنه وسوه. د هغو مرکزونو او محلونو رای چې وشمیرل سوی تر اوسه پورې هم د درویشتو محلونو رای لا موضوعی گونګه ده. او د کمیسیون رهبری، یعنی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رهبری تر اوسه دغه په اړه کوم تصمیم نه دی نیولی. د شکایتو د کمیسیون لخوا یو هیات هم ولېږل سه چې د دغه درویشو محلونو وضعیت په څنګه کېږي، ځکه دا بلو باکسونو کې ځای پر ځای سوي دي چې د خپل خلاف د طرز عمل ده، ځکه په دې بلو باکس کې فهرست، ژورنال، فورمه د نتایجو او د ورق و هغه ورقې چې رایې کې کارول سوي وي، رای و ورقی هم ټول یو ځای دي. یعنی د خپل دوی طرز عمل نقص کړی دا، او دا چې د دغو درویشتو محلونو موضوع به څنګه کیږي، د توایت کمیسیون جواب ورکړي چې تر اوسه پورې خبره ګونده.
سادات صاحب، مروه جان وایي چې تاسو مواد سپارل دي خو تکمیل او بشپړ نه دي.
هغه څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپله ولکه کې درلودل هغه ټول نه ده چې هغه دغه کاپیانې، بلکې اصل مو د شکایتو کمیسیون ته وسپارل تر څو دوی وتوانېږي شکایت ته درست رسیدګي وکړي او هغه اړین معلومات چې دوی ضرورت لري هغه په خپل اختیار کې ولري. صحیح ده، په ځینو مواردو کې به ستونزې او مشکلات وو، یا به هم اسناد مکمل نه وو، یا هم ریزل شیټونو کې به ستونزه وه. خو په همدغه اساس باندې بیرته هغه 102 مرکزونو د بیا ځل شمیرلو لپاره څه ضرورت وو؟ خو همدغه موارد د دې باعث ول چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پریکړه وکړي چې یو سل دواتیا مرکزونه بیرته د سره وشمیرل شي، او دا پروسه هم د شکایت کمیسیون کارکونکو هم په دې کې ګډون درلود. نظر بنسټونو، سیاسي عذاب او مدني ټولنو دغه ټولو پر وړاندې دا پروسه تر سره شول او پای ته ورسېدل. شپږ دېرش نور محلونه هم دوی وښود، لغه هم زموږ همکارانو هغه بیا ځلې وشمیرل، او ځینې نور محلونه شته دي چې په هغې باندې هم شک شته دی. یو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري په همدې باندې کار کوي تر څو د هغې د شمیرلو لپاره هم زمینه برابره کړي، او یا هم دواړه کمیسیون نه دې نتیجې ته سره ورسیږي چې کوم محلاتو د بیا ځلې شمیرلو کې ممکن اغلته حق حقدار ته وسپارل شي، او یا هم که چیرته په کوم ریزل شیټونو کې لاسوهنه شي وي هغه به رسن اغلته زموږ همکاران نور په دې باندې کار کوي چې هغه باید سره وڅېړل شي، تفتیش شي، او له هغې وروسته صندوقونو ته مراجعه وشي او حق حقدار ته وسپارل شي. دغه موارد شته دي، اما په ټوله کې د بیا ځلې شمیرلو پروسه پای ته رسیدلې ده او اوس په دې باندې کار کوي چې د ټول سیستم ته داخل
مخکې مروجن ویل چې د درويشتو محلونو برخلیک له وسه معلوم نه ده او ته دا ونه وکړه چې شپږ درس نور بیا شمیرل کیږي چې بډار معلومات ورکړي
شپږ درس ورسته دی وسل دوه تیا مرکزونو څخه کله چې د غشم شمارش پای ته ورسید او شپږ درس نور محلونو باندې هم توافق وشو هغه هم شمیرل شول په اوس کې کوم محلو ته چې مخکې اشاره وشو لغه لمینی ورته اشاره وکړه ځنه داسې محلات شته چې په غې پړبانې تروسه پورې اختلاف دی نظر یا شتون لري یا هم په غې ورځ باندې داسې خودل شوی دا چې امنیتي بنسټونو د غې ځای امنیت نه دی خوندي کړی او اغل ته بیا رای ګرنه شوی دا خلک للی رای کارول ده یعنی دا ډول اختلافي موضوعات شتون لري په دې اړه باندې به کمیسیون پریکړه کوي د شکایت کمیسیون سره هم په دې اړه باندې همغږي ناستې ترسره شوې دي ترڅو ګډې موافقې ته ورسیږي داسې موافقې ته چې وتوانیږو هغلته حق اقدار ته وسپارل شي او د چا پاکې روی رای توری نشي
درنو اوریدونکو دې بحث ته مو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غړي هم را بللی و خو متاسفانه نه تر په څیر دوی بحثو ته نه حاضریږي تر څو پورې خپل جواب وایي سادات صاحب بیا راځو تاسو ته کچيري راتو وایي د بایومیټریک سیستم را دلته په کابل کې شمیرل سوي دي ک نور هم د نوملار نه استفاده سوي دي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټاکنو په ورځ دغه پریکړه وکړه په هغه محلاتو کې چې غلطه بایومیټریک وسیله کار نه ورکوي هغلته د اکسان چې راځي خپل رای کوي دغه نمونه دی ولیکل شي په ورقه کې تذکره نمبر سټیکر نمبر سره ورسته به غدر ورکونکو لیست سره سر ورکوي که چې رای ورکونکو په لیست کې نوم شتون درلود دغه پرای به حساب کیږي همغه میکانیزم هم د اوس موږ تل اصلا دی لرو او دغه کوم لیست هم چې د کابل ابتدایي لیست باندې چې کار کیږي په همدغه اساس به تر سره کیږي هم به بایومیټریک رای په کښتون ولري هم هغه غیر بایومیټریک رای چې د محل رئیس ناظرین او مشاهدین هم توافق پدې کړی چې په دغه محل کې بایومیټریک کار نه کوي او هغه تل د په همدغه عادي شکل سره د هوادوال خپل رای وکړي په دې شرط چې نوم یې درورکونکو پولیس کښتون ولري او په همدغه اساس موږ پر مخ ځو هم د اوس لیست په همدغه اساس باندې ترتیب وي
اغلی امینی کدر ته و چې تاسو خپل د نظر بنسټ په توګه باندې کار وکړه کله چې دوه همزل دغه رایش مرل کېدلې له اصلي رای سره د دوی توپیر څومره وو یعنی څومره درغلی راووتله
کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د بیا شمیرنې لړۍ دوام درلوده په کې د یو شمیر ستونزو موږ هم شاهدانو بایومیټریک خو ستونزې درلودې فهرستونو ستونزې درلودې ژورنالونو په فوق العاده ډول ستونزې درلودې د دې ترڅنګ یو ځانګړي نوماند کله چې په مرکز او محل کې یو رای اخیستې و بیا کله چې تر کمیسیونه رسیدلې وي او د بیا شمیرنې لړۍ پیل شوې وه د دغو رایو کچا یا ډېره لوړه تللې وه یا هم په مغه اصلي ډول نه و او رای ورکی شوی وي ډیری نوماندانو په دغه فورما د نتایجو کې لاس وهنه شوی وي یو نوماند یوازې لاس رای اخیستی بیا کله چې اوسې ګورو لاس یې سلسوي دي په همدې ډول یوازې د مقابل کې د ستونزه نه و
ستونزه په اول نتایجو کې وکړه ورسته لشمیر نتایجو نه ستونزه چیرته ودلته اول کمی ورکړل شوی یا زیات ورکړل شوی کوس هغه ستونزه را برسېره شوی
دا چې ستونزه چیرته وي دا لاس وهنه په ګودام کې شوی په محل کې شوی په مرکزونو کې شوی او په کمیسیون کې شوی دا باید کمیسیون دې ته ځواب ورکړي خبره دا ده چې کله په مرکز او محل کې رای وشمیرل شوی هلته د نمایندانو ناظرینو هم شتون درلود یعنی هلته دوه مر درغلې نه وسوي لکه اوس چې کمیسیون کې وسوي خو اوس پالنی ډول هر ورځ یو دوه نفر هلته بالفعل دستګیري کیږي چې دوی په ریزلټ شیټونو کې لاس وهي او ځانګړي نوماندانو ته دوی کار کوي او هر ناظر هلته زینفه ده او هر کارکونکی هلته د یو چا لپاره کار کوي تر ډیره حده پورې زه نه سم ویلی چې ټول کارکونکي د ستونزې لري خو ستونزې د بیا شمیرنې لړۍ کې نورې هم ډېرې سولې هغه لمندي چې د دوهم ځل لپاره موږ درلوده چې شاید درغلیو ته لار هواره نسی او د حق حقدار ته وسپارل شي هغه څه ونسو
سلیدیب موضوع پاړه تاسو جواب شید
افغان سه په افغانستان کې یو غلط فرهنګ دغه دی چې موږ او تاسو په شکونو کې ژوند کوو همیشه د شک سره د موږ او تاسو ژوند مل دی په ول کې ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه ټول نهادونو د غوښتنه کوله چې د کابل رای باید سره وشمیرل شي دی ټاکنو شکایتونو کمیسیون فیصله هم پر دې اساس باندې و چې یو څلور دواتیا مرکزونو رای د سره وشمیرل شي دغه پروسه کله چې موږ تل اصلا دی ونی ولا یو تن شکایت کمیسیون یو کارکونکو د انتخابات کمیسیون کارکونکو د نظر بنسټونو کارکونکو د سیاسي اعزابو خلکو ناظرین د مدني ټولنو ناظرین او د کاندیدانو ناظرین هم په دا پروسه کې ګډون کوي. فکر وکړه په مغه یو میز باندې پینش پاګو واتنه کسان غلطه یا فرما د شکایت کمیسیون کارکونکو سره یو د انتخابات کارکونکو کمیسیون کارکونکو سره دواړو رای غلطه رسولې او کله به چې هغه صندوق خلاصېدو په آخر کې به هغې ته سر ورکولو. دا که چیرته فکر وکړه د انتخابات کمیسیون کارکونکی د فاسد اوسېږي هغې د چاته رایې زیاتې کړي وي، د شکایت کمیسیون فورمې سره بیا ولې غلطه سر ورکول کېږي او درست ښودل کېږي؟ که چیرته هغلته رایې کمې زیاتې شوې وي، آنن هغلته اقدامات ترسره کېدل او امنیتي بنسټونو ته امنیتي مسؤلینو ته هم دغه کسان سپارل کېدل. د ناظرو بنسټونو، سیاسي احزابو، مدني ټولنو او د کاندیدانو ناظرین هم غلطه. دوی هم د خپلو مشخصو کسانو دپاره غلطه کار کوي، د کاندید ناظر خپل کاندید کار کوي، نو هغه نه پرېږدي چې احمد محمود ته بل څوک غلطه رایې زیاتې کړي. یعنی د ناظرینو تعداد زیاتوالی هم په همدغه موخه باندې و، تر څو له دغه پروسې څخه دوی ټول نظارت وکړي او ټول په دې باندې پوه شي چې احمد محمود ته کار نه کېږي. ممکن دغه موارد چې مخکې ورته اشاره وشوله شته دي، موږ تاسو په داسې ټولنه کې کار کوو چې دلته فساد همدا اوس چیغې وهي، یو کس ته د پیسو په مقابل کې غویار کار کوي، اما هغه آنن ګر شوي دي او امنیتي بنسټونو ته هغه کسان سپارل شوي دي.
کدا اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې هغه نتایج چې په محلونو کې شمیرل شوی وو چې بیا ځلې دغه رایې وشمیرل سولې، دغه نتایج یو بل سره سر خوري، جګ دي، ټیټ دي، کم دي، زیات دي، څنګه
د بیا شمیرل پروسه کمه موده کې چې پای ته ورسېده؟ د کابل د بیا شمیرل پروسه هم دا اوس موږ همکاران په دې کار کې وسومره ځکه چې کېږي دا باید سیستم ته داخل کړي. کله سیستم ته داخل شي له هغې نه وروسته بیا موږ کولی شو هغه درست رقم تاسو ته درکړو چې هغه کوم ریزلټ شیټونه چې په لومړي کې وو په محلونو کې شمیرل شوی وو او په اوس کې چې بیا ځل شمیرنه وروسته کوم ډول شتونه موږ ترلاسه کړی دي، په دې کې څومره تفاوت راغلی دی، دغه تفاوت د څه پر اساس دی؟ دغه موارد دي چې ان شاء الله ډیر زر به تاسو سره شریک کړو، په دغه دوه درې ورځو کې به دغه ټول سیستم ته پورته شي او له هغې وروسته بیا موږ ډیر په اسانه سره کولی شو دغه درست ارقام بیا تاسو ته درکړو.
مروه جانې، تاسو په همدغه پایلو کې توپیر وینئ لیدلی ده؟ یعنی هغه رای چې په لومړي سر کې په محل کې شمیرل سوی دی و چې بیا ځلې د کومې صندوقونه یا مرکزونه یا محلونه وشمیرل سول، د لومړنیو پایلو او د اوسنۍ بیا شمیرلو غنتایج دا سره ورته دي، کم دي، زیات دي؟
توپیر ډیر شپ کې اول دا چې دوی وی نظر بنسټونه او د څار بنسټونو د غوښتنه وکړه چې باید د کابل رای وشمیرل سي، لسره ځکه په هغه کې د ټاکنو پر ورځ په 28 او 29 د میزان ستونزې دومره ډېرې وي چې په یو ځل شمیرل کېدلو باندې موږ د کابل ستونزې نه سوی حل کولای. موږ د دې غوښتونکي وو چې باید د کابل رای لسره وشمیرل سي، خو نه په دې ډول. او دوی وی چې د شکایتو د کمیسیون یو استازی هم هلته شتون لري او که د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکونکي په فساد کې کلوي ناغونه دي کاغو لدغه شمیرنې څخه او لدغه لړۍ څخه رضایت درلودای، نو د کابل رای به نه باطلولې او اعلان به نه کړ چې کابل دوغم رستونځ لري چې ټولې دې باطلې سي. او بیا د حکومت او د دواړو کې حکومت مداخله وکړه چې دوی بیا سره توافق وکړي او دې ته مجبور اسول چې ترای بدل سره وشمیرل سي. یعنی د شکایتو کمیسیون هم په د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې ډېر ستونزې لیدلې وې چې دا رایې باطلې سولې، کنه نو د باطلېدلو حق هم بیا نه درلود که هیڅ ستونزه نه وه. د دې تر څنګ د هغو کسانو چې دوی وایي هو ګیر سول، هلته چې دوی یو ځانګړي نومان ته کار کاوه، یعنی دوی دا تاییدوي چې دا ستونزې هلته وي. دا څو ځله لیدل شوي دي چې یو کس هلته ګیر کېږي چې لاسوهنه کوي، بیا نو وخت سبا ته ورځو له یوه هنګر ایستلی بل هنګر کې درول سوی. یعنی کمیسیون د سوال او جواب هغو مراحلو ته دوی متعهد نه دي، او هر کله چې هلته درغلي لیدل کېږي، فساد لیدل کېږي، دوی په هغه ډول چې باید ورته رسیدګي وکړي رسیدګي نه ده کړې. همدا ده چې د خلکو اعتبار او اعتماد له منځه تللی، او هلته هغه پاک کسان هم چې دي، هغه کسان چې د دغه ملي پروسې لپاره په واقعي ډول همکار کوي، پکې ورک شوي دي. اوس
صدا صاحب، دغه ستونزه تاسو منئ؟
مخکې مو ویلي چې دغه مشکلات شته دي. موږ تاسو په داسې یو هېواد کې ژوند کوو چې په پلازمېنه مرکز کې یو څوک پورته کېږي د 22 ساعتونو لپاره د ټول ښار بندوي، او امنیتي ځواکونه هم په دې نه توانېږي چې اقلا هغه دغه وضعیت د دوی کابو کړي. نه یوازې دا چې د کمیسیون باندې دغه تور چې پورې شو، ما مخکې ومنله چې ممکن د کمیسیون ځینې غړي واقعا په دغه مواردو باندې دوی ملوث واوسېږي. نه مې غوښتل دغه موضوع ته اشاره وکړم، اما هغې لمنې ته ښه ده مخامخ دوشته ده. د دوی رئیس هم په هغه ورځ مغلطه په کمیسیون کې وو د دوی دوه تنه همکاران په دغه تور باندې مشخص کاندي ته کار کولو ګیر شول. دغه په دې معنی نه ده چې تاسو ټول بنسټ فاسد دی یا هم هغه دی د پاره کوم مسؤلیت چې تاسو سپارل شوی دی دغه لپاره کار نه کوي، بلکې مشخص کاندي ته کار کوي هغه هم د څو روپو په مقابل کې. دغه وضعیت دی، دغه موږ تاسو د ښار د وطن وضعیت دی، دا باید موږ تاسو ومنو. په کمیسیون کې هم دغه ستونزه مشکل شته، په ناظر بنسټ کې هم دغه مشکل شته. عملا مثال می در کړو چې مغلطه دوی مسؤل په مغه دفتر مو په دفتر کې مغلطه شتون درلود او تلاس می ور سره ونی او مغه انګر تم یو او دوی تم وخدل چې دا وضعیت دی. یعنی نه دا چې یوازې په کمیسیون کې په سیاسي عذاب او نمائندگان چې غلط معرفي شوی دي لپاره چې دوی د ملي پروسې ته کار وکړي احمد محمود ته کار کوي، مونږ د بیاشمنو لپاره کسان ونیول نو د چا په ټنډه باندې نوښته دي چې دا به د پروسې سره خیانت نه کوي، دا به پیسې د کاندید نه اخلي، دا به دا کار نه کوي او غلط دوی څخه مش کلک تضمین هم اخیستل شوی دی. بدبختانه دوی بیا د یوسف مقابل کې د چارای زیاتوي یا کموي، نو نور کمیسیون فکر وکړي څه ډول کولای
شي. یو نظر خو اجرایی صلاحیت نه لري، فقط دوم روی شمیرلی دی دوم خپل ادارې ته راپور وړاندې کوي. اغلې منی دغه خبره تاسو منی یو بیا کله چې دغه کسان واقعا په درغلي کې ککړو تاسو کارکون کې البته دی دا وکړه دغه تاسو څه سزا وټه کله تاسو د خبره منی چې واقعا څه شی وو؟
اول خو زه دغه معلومات ما سره تر اوسه نه شریک سوي چې موږ همکارانم د کار کوي، بل دا چې زه پونه سوم چې دوی څه کړی دي چې هغه فساد وي. ځکه هلته غو فقط د مشاهده او د نظارت دند لري، نه رزلټ چې ټوغه ورکول کیږي، نه هم فورمې او نه هم رای ورقی چې دوی حساب یا حساب کړی یا هم غته وهنب کې وکړي. او بل خبره دا چې ما ونویل کمیسیون کې ټول خلک په فساد کې ښکیل دي. ما مخکې هم ویلي چې دوی دغومره دغه د هغه کسان چې فساد کوي او درغلیو ته لار هواروي دوی دغومره دا پټ کړل او دا مسله یې روښانه نه کړه چې اوس هغه پاکم کې ورک دي. کمیسیون کې به شک چې ملي خلک هم شته، سم خلک هم شته چې دغه ملي پروسې ته سم کار کوي، خو له بده مرغه د ستونزې دومره ډېرې شولې چې اوس هغه پاک خلک موږ نسو پیدا کولای او اعتبار د خلکو زیانمن سوی ده. دا په هیڅ ډول موږ نه وایو چې هلته هیڅوک پاک نشته او ټول ستونزې لري.
صدات صاحب اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تر اوسه پورې دا لومړنی نتایج اعلان شوی دي، دا څومره فیصدی په سیستم ته داخله شوی ده او کله به دغه غوړستی نتایج اعلان شي؟
د ولایتونو د ننګرهار تخنیکی کارونه پای ته رسیدلی دي او نهایي کوشش په دې روان دی چې نن باید د ننګرهار ابتدایي لیست هم خپور شي. د پکتیا او د بغلان په اړه باندې ستونزو مشکلات وو، د دواړو ولایتونو نمایندان کمیسیون ته راوبلل شول، له دوی سره مو د همغږۍ ناسته درلودله تر څو داسې د حل لاره ورته پیدا شي چې ټول نمایندان هم په هغې باندې قناعت وکړي. د کوچیانو د حوزې هم ټول نمایندان کمیسیون ته راوبلل شول او نهایي کوشش په دې روان دی چې د ولایتونو په همدغې اونۍ تر پایه پورې ابتدایي لیست خپور شي. د کابل به هم د راتلونکي اونۍ په سر کې کله چې سیستم ته د دوی معلومات ورسیږي د کابل پر لیست باندې به کار کیږي او د کابل ابتدایي لیست به مخبریږي. اما راځي
د کوچیانو حوزه څنګه ده؟
د کوچیانو حوزه به تاسو پیږی د افغانستان د ټولو کوچیانو لپاره یوه حوزه ده، نو پر دې اساس باندې کله چې ټولو ولایتونو ابتدایي لیست مشخص نشي د کوچیانو پر لیست باندې سل په سلو کې کار نشي کیدلی. نو د کابل د لیست نه به ابتدایي لیست نه به وروسته د کوچیانو د حوزې ابتدایي لیست هم خبریږي.
صدات صاحب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې کله انتخابات روانو اعلان وکړل چې شاوخوا 4 میلیونه کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی د رایه کارولې ده، خو کله چې اوس موږ تاسو دغه د نمایندانو رایه ته ګورو زرونو اته تر سونو پورې رسیدلې دي، دغه نور رایه څه سولې؟ یعنی درغلی وي که انتخابات خپلواک کمیسیون د تبلیغ لپاره دا خبره کړې وه چې خلک انتخاباتو کې ګډون وکړي او انتخابات یو مشروعیت پیدا کړي؟
افغان صاحب که موږ او تاسو وګورو په هغه ټولنو کې چې په هغې کې ډېر د وخت نه دغه دیموکراسي تجربه کیږي، په هغه هیوادونو کې هم سل په سلو کې واجد شرایط چې څوک اوسیږي هغه په انتخاباتو کې ګډون نه کوي، هغه فیصدي یعنی سل سلنه نه اوسیږي، حتی اویا سلنه نه اوسیږي. په ډیری موږ تاسو د امریکې مثال ورکولی شو چې هغلته دیموکراسي خپل پخوالی پړاوونه تای کړی دي، هغلته څه باندې 50% واجد شرایط خلک راووتل په انتخاباتو کې ګډون وکړو او د خپلې خوښې نوماندۍ رای ورکړه.
په دې باندې کم د افغانستان افغانستان د دغه سند معلوم خوشا خو د افغانستان حکومت چې کوم احصای ورکړی د 9 میلیونه خو د نړیوالو چې کوم احصای ورکړی د شاوخوا 15 میلیونه افغانان په افغانستان کې اوسیږي. دلته د انتخابات خپلواک کمیسیون 4 میلیونه خلکو اعلان وکړ چې انتخاباتو کې ګډون کړی ده، ان مشروعیت پیدا کړي په میلیونه خلک راغلي. خو چې اوس د رایو هغه لومړني لیست اعلان ته ګورو، سلونه خلکو رایه وړي، دا نور رایه څه سو
د کاندیدانو تعداد ته کومه تاسو وګورو په ډیری ولایتونو کې غلطه د کاندیدانو زیات تعداد غلطه رای هم سره تقسیمیږي او دغه رقم به هم ان شاء الله ډیر زر بیا تاسو وکولای شئ تر لاسه کړئ شئ چې د ابتدایي لیست خپور شي، دغه ټول که سره جمع کړو ان شاء الله کوم رقم چې ټاکنو خپلواک میسون ورکړي هغه رقم به حتما مونږ پوره کوو. په څه باندې 4 میلیونه کسانو په دغه ټاکنو کې ګډون کړی دی، 8.8 میلیونه کسان واجد شرایط دي چې په افغانستان کې راوځي او خپل رای وکاروي، او 3,115,000 یوازې د بایومتریک وسیلې په وسیله باندې خپل رای کارولی ده، چې دغه کوم ارقام دي چې په دې وروستیو کې مونږ د کمیسیون څخه ترلاسه کړي دي.
اغلې امینی، که په دې اړه باندې تاسو معلومات ورکړئ، تاسو معلومات څه ښیي چې دغه نورې رایې څه سولې؟
هغه رای چې کمیسیون حساب کړي بشکه چې په دې کې به باطل رای هم وي، په دې کې به هغه رای وي چې په سم ډول نه وي کارول سوي، یعنی رای شمیرل سوي دي خو اوس چې کله زیاتیږي او کمیږي بیا به نو وروستني هغه ارقام چې موږ ته کمیسیون راکوي وګورو چې څومره بدلون لري. له دې چې ځکه اوس تر اوسه هغه لوی او مهم ولایتونه تر اوسه پاتې دي د پلازمینې په ګډون سره، موږ هغه وخت هغه نهایی خبره خپله کولای سو چې څومره رای باطلې وي د کمیسیون په مرسته سره، بیا به وګورو چې دا رای څه سوي دي او بشکه چې په دې کې باطلې او ناسمې رای به هم وي.
صدر صاحب، کله چې لومړی پایلې اعلانېږي د قانون له مخې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون هغه شکایتونه چې ثبتېږي وڅړي، څومره وروسته باید دغه وروستۍ پایلې اعلان کړي؟
د ابتدایي لیست د خبرېدونه وروسته د یوې میاشتې په درشل کې باید وروستی او نهایي لیست هم خپور شي. کله چې ابتدایي پایلې اعلانېږي
قانون دلته 15 ورځې وخت نه ورکړي؟
نه خیر، تر یوې میاشتې پورې باید نهایي لیست باندې کار وشي، ځکه تاسو پوهیږئ یوازې 2 ورځې د شکایتونو د ثبت لپاره قانون ځانګړی کړی دی چې هغه کسان چې د شکایتونو لري خپل شکایتونه د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره وروسته د ابتدایي لیست د خپراوي نه تر 8 ساعتونو پورې خپل شکایتونه ثبت کړي، او له هغې وروسته د شکایت کمیسیون ټول هغه شکایتونو ته چې دوی سره شریک شوی دي هغه ته رسیدګي کوي او هغه اقدار تسپاري.
قدرت وایي چې کله چې تاسو لومړنۍ پایلې اعلان کړي شکایت کمیسیون خپل معلومات ورکړي دي، شکایت له کمیسیون سره څومره شمیر کې شکایتونه ثبت شوی دي؟ په دومره
هغه کوم شکایتونو ته چې شکایت کمیسیون اشاره کوي دوی خو د 1000 په شاوخوا شکایتونه خودلې دي، اما دا غډیرای شکایتونه یو شکل دي. کوم غو تاسو وګورئ یو مرکز ته ځم، هغه مرکز ته تللی مرای کاره او ما غلطه مرکز نو وخت خلاص شوی، ته هم هغه مرکز ته راغلی غلطه خپل رای کوي، هغه مرکز نو مو ته یو شان شکایت ثبت کړی دی، او یا هم که په کوم مرکز کې دي چې نوم نشته دی، یا خو ډیرای دغه شکایتونه ورته شان شکایتونه دي، او خدای دې وکړي چې شکایت کمیسیون وتوانیږي په دغه موده کې د ټول شکایتونو رسیدګي وکړي او د ټول قناعت ترلاسه کړي.
مروه جانې، قدرت وایي چې کله چې لومړنۍ پایلې اعلان شي نسبتا ټول اعلان شوی دي، تنه د څو ولایتونو پاتې دي، څومره شکایتونه ثبت شوي دي انتخاباتو کمیسیون هم درکنه شکایتو کمیسیون تاسو سره څومره شکایتونه ثبت شوي او څومره جدي دي؟
وروسته له دې نه چې د ځینو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شولې او خلکو شکایتونه چې درلودل، دوه ورځې د قانون پر بنسټ دوی حق درلود چې خپل شکایتونه ثبت کړي، او وروسته له دې شکایتو کمیسیون به هغه به څیړي او رسیدګي به ورته کوي، بیا به د هغو شکایتونو پر بنسټ بیا نهایي پایلې اعلانېږي. خو شکایتونو کچه اوس هم لوړه ده، ځکه په ځینو ولایتونو کې کله چې اوس د خلکو عکس العمل وینو د دغو پایلو د اعلانولو په ترڅ کې د دې ښکارندوی ده چې خلک شکایت لري، ځکه همدانن روز په بلخ ولایت کې لاریونونه دوام لري او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دروازې مې مکتړو. همداسې بغلان کې دوی ناسته هم درلوده، توافق هم وکړ، بیا هم ځینې احوالونه هلته د موږ د همکارانو څخه رسیږي چې د بغلان خلک تصمیم لري لاریون ترسره کړي. خوست کې کله کمیسیون ستونزې لري، کله بیا د شکایتو کمیسیون، کله نوماندان، یعنی دوی په یوه فیصله نه دی ولاړ. د دې ترڅنګ د 4 مهمو ولایتونو لومړنۍ پایلې راتلو سپاتې دي، د شکایتونو به څېړل کېږي، بیا به خلک مني او کبینه منی نهایی پایلو ته موږ جو او هغه پایلې به څومره خلکو ته د منلو وړ وي. همدغه لپاره ماته جالبه ده چې کمیسون له دغومره جنجالونو سره بیا څنګه ولسمشریزو ټاکنو ته دوی امادګي نیسي او موږ څنګه هیله مند شو.
دغه موضوع د ولسمشریزو انتخاباتو په بل پروګرام کې چېړو. سادات صاحب کدي ورستۍ پښتنې په توګه باندې دغه راجم او دغه بحث څومره ډاډ ورکولی شي چې ورستۍ پایلې به په ټاکلي وخت چې تاسو مخکې یادونه وکړه اعلان سي؟ همدارنګه تاسو معلومات څه ښیي دغه لومړنۍ پایلې چې اعلان شوي دي کله چې ورستۍ پایلې اعلانېږي څومره بدلون او تغیرات پکې راشي؟
ممکن تغیرات په دغه لستونو کې راشي، اما که موږ تاسو راشو په واقعي توګه دغه نه ویشتو ولایتونو په اړه باندې تر اوسه پورې ابتدایي لیست خپور شوی، دغه ته موږ تاسو سره ښکاره کړو. هغه کسان چې واقعا دوی نظر درلودل، نه زور بلکې د ملت رای ورسره وي او دوی ابتدایي لیست ته لاره پیدا کوي، د خپل په دې دلالت کوي چې دا ځلې نتایج نسبتا د تیرو په څیر به ډېر شفاف اوسېږي او تر ډېره بریده پورې حق کار دې شوی دی چې حق حقدار ته وسپارل شي. هغه کسان تاسو ګورې په ډېری ولایتونو کې داسې کسان راغلي دي چې هغه واقعا خلکو رای ورکړې ده او د خلکو د رایو پر اساس باندې دوی توانیدلې دي دغه لیست لاره پیدا کړي. اما ځینې داسې کسان هم په دې کې شتون لري چې هغه زورمندان و، هغوی همیشه د ټوپک د شپېلۍ په وسیله باندې خپله خبره کوله، اما د خلکو رایه نه درلودله. کمیسیون هم هغې ته نه دی تسلیم شوی او د خلکو رایه موږ ته ارزښت درلود او د همغه پر اساس باندې ابتدایي لیست هم دغه کسان لاره پیدا کړې ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان مروه امینی، له تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.